كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.
تاسو ګورئ نه چې هغه څوک دي چې د هغو د کلام د هغو د رسول د هغو د امتیانو تاسو مزاق کوئ، نو ګورئ دا دین د هغه رب دی، دا احکامات د هغه رب دي، او هغه رب په دې ځمکه کې د هر قسم جوړې پیدا کړې دي او داسې ښایسته جوړې جوړې کړې دي د رنګارنګ بوټو. او بعضې علما وایي چې دا جوړې په هر قسمه سیزونو کې دي، د ونو، د ځناورو، د بوټو، د انسانانو، د دې ټولو جوړې دي. او دلته د جوړو مطلب د دې ټولو جوړې دي. او ځکه ځینې مفسرینو د انبتنا معنی دا هم کړې ده چې پیدا کړې دي، د هر سیز جوړه ده، ګورې ټول یو شان نه دي، څوک نر دي مذکر دي او څوک ماده دي یعنی مؤنث دي، او د هر یو خپل خصوصیات دي، په جسمونو کې فرق دی، د هغوی په ذمهدارو کې فرق دی، په طاقتونو کې فرق دی. دواړو له الله تعالی مختلف قسم قابلیت ورکړی دی. نن باټنی والو ته پته ولګېده چې په بوټو کې هم جوړې دي، سبحان الله. په هغه ورځ کې خو چا ته پته نه وه، او که چرې دا خاص د ځمکې د نباتاتو په باره کې واخیستې شي، نو په دې هم انسان حیرانیږي چې ښه په دې کې لا هم جوړې دي، نو ولې د دې سره د الله تعالی عظمت په زړه کې نه پیدا کیږي. ان فی ذلک لآیه، او بېشکه په دې کې البته یوه نښه ده، په دې ورایټی کې، په دې زوج کې، په دې کې هم یوه نښه ده. او چې څوک د دې ونو بوټو علم اخلي، د دې تعلیم حاصلوي، دا دنیاوي علم دی، لیکن که څوک دا نیت وکړي چې د دې په ذریعه به زه د الله تعالی معرفت حاصل کړم، هغه به وپیژنم، نو هغه سبق بیا د هغو دپاره عبادت جوړ شي، که هغه بایالوجي وي، که هغه میډیسن وي، که هغه هر فیلډ وي، چې د یو علم په وجه بنده خپل رب وپیژني او د هغو په زړه کې د خپل رب عظمت پیدا شي، نو هغه بیا عبادت جوړ شي. په دې کې هم نښه ده. او د دې دنیا په کارخانه قدرت کې هم هر طرف ته د الله تعالی نخې خورې ورې دي، او چې څوک هغه پیژندل غواړي نو هغه پیژندې شي. لیکن اصل مسله دا ده چې انسان د دې سیزونو نه غافل وي، د هر سیز معرفت، د هر سیز تعریف کوي او خوشحالیږي چې ډیر ښایسته دی، ډیر ښایسته دی، لیکن د دې په ذریعه رب نه پیژني. ځکه خو یې وفرمایل چې وما کان اکثرهم مؤمنین، په دې کې نښې دي، خو بیا هم اکثر خلک ایمان نه راوړي. نن مونږ مسلمانان هم ډیر بې حصه شوي یو چې انساني ایجاداتو ته ډیر د غور سره ګورو او د هغې نه ډیر زیات متاثره کیږو، او د هغې دپاره سفرې هم کوو او لری لری ځو او د ځینو تعریفونه هم کوو، لیکن د هغې نه لوی لوی سیزونه الله تعالی په دې ځمکه پیدا کړي دي، او هغه د الله تعالی د قدرت اظهار کوي. د هغې د لیدو سره مونږ ته د الله تعالی د عظمت احساس نه کیږي چې مونږ د هغې تعریف وکړو، چې هغه په هر څه قادر دی او هغه هر څه کولی شي. دا مونږ په خپل ځان کې نشو پیدا کولی. هم دا وجه وه چې په مونږ کې ماده پرستی ده، مټیریالیزم دی، یعنی مونږ مټیریالیستیک یو، لیکن د الله تعالی د عظمت احساس ونه شو مونږ ته، او نه هغو ته مونږ نږدې شو، او نه هغه مونږ وپیژندو، ځکه چې مونږ په دې سیزونو کې غور او فکر نه کوو. نو د الله تعالی د محبت په ځای مونږ د مادې سره محبت شروع کړو، نو په اصل کې مونږ غور او فکر پرې خو دی دی، ځکه چې د هغې سره ایمان زیاتیږي. مونږ په مسلمانانو کورونو کې پیدا شوي خو یو، نومونه مو د مسلمانانو دي، نو مونږ وایو چې ګنې مونږ ښه صحیح روان یو، نو څوله غور او فکر کوو او نه د الله تعالی د پیژندلو کوشش کوو. که یو مسلمان اصلي ایمان والے جوړېدل غواړي، نو بیا غور او فکر ضروری دی، د دې عادت جوړ کړئ. په یو میږي باندې غور وکړئ چې څومره وړوکی دی، لیکن د هغو په جسم کې پوره نظام موجود دی، د هغو هم زړه دی، هغه هم ګوري او اوري، د هغو هم خپې دي، خوري او سکي او اګۍ اچوي، د خطرې نه هم خبر دی، خبرې هم کوي، دومره وړوکی شان میږی دی، او د هغې هم ذهن کار کوي، مازغه دي پکې. چې هغه یو میږي خبره کوله چې بچ شي د سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی، نو ای میږو خپل حفاظت وکړئ، چېرته ونه چقیږئ، دومره پوهه ده د یو میږي. څومره د حیرانتیا خبره ده چې چا پیدا کړی دی دومره وړوکی مخلوق. سوچ کوئ که څوک یو وړوکی لکیره راکاږي نو په هغې کې دا ټول اعضا نشي جوړولی چې زړه وله جوړ کړي، غوږونه وله جوړ کړي، کوم چې په یو میږي کې موجود دي.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
او بشک ستاسو رب عزیز دی، عزت والا هم دی او غلبه والا هم دی، او هغه په انتقام اخیستو باندې قادر دی، هغه چې څه غواړي نو کولی شي، زبردست دی او الرحیم دی. موږ اکثر په قرآن کریم کې وایو عزیز الحکیم او دلته راغی عزیز الرحیم.
سبحان الله،
په دې باندې لږ غور وکړئ. او عزیز هغه وي چې په انتقام اخیستو باندې قادر وي، په بدله اخیستو باندې. او چې څوک په انتقام اخیستو باندې قادر وي نو د هغو دپاره ګرانه وي چې هغه رحیم وي، ځکه چې څوک په انتقام اخیستو باندې قادر وي نو هغه خو بیا غواړي چې هغه نور خلک اوچقوي. او زمون په کلو کې چې غټ غټ جاګیرداران وي و ډېرې چې ورته ویلی شي، نو هغوی د خپلو خلکو سره بیا څنګه سلوک کوي؟ که د هغوی خبره پې معمولي ترخه ولګي نو د هغوی سره بیا داسې بدسلوکي کوي، ځکه چې هغوی ته پته وي چې دوی خو موږ ته هېڅ هم نشي ویلی، او د هغوی لاسونه خپې مات کړي، کله سپو ته وغورځوي، او هغوی داسې طاقتور وي چې د حکومت نه هم نه ویریږي، ځکه چې کله د یو انسان سره طاقت راشي او چې هغه داسې قوت وي د هغو سره چې هغو ته پته وي چې زمانه څوک پوښتنې والا نشته، نو د هغوی نه رحم وځي، هغوی بیا رحم نه کوي او هغوی د خپل طاقت په نشه کې بې کنټروله شي. لیکن سبحان الله، الله تعالی هغه ذات دی چې هغه د عزیز سره سره رحیم دی، او دا دوه صفتونه دومره غټه خبره ده. په دې لږ شان غور وکړئ چې هغه څه نشي کولی، د خپل نافرمانه خلکو سره څه نشي کولی، هغه با اختیار دی او هر څه کولی شي، او د دې باوجود هغه رحم کوي، او د دې باوجود هغه هر شی اوري. په زړه کې چې کوم خیالات راوچتیږي نو د هغې ورته هم پته ده چې دوی څنګه خنداګانی او مزاق کوي او د کفر خبرې کوي، او څنګه سپوري او بدی خبرې کوي، او څنګه د شرک خبرې کوي، او د الله تعالی سره څنګه څنګه خبرې منسوب کوي، د هغو په شان کې څنګه ګستاخی کوي. ګورئ که د یو انسان څوک ګستاخی وکړي د یو انسان سره، نو هغه د حد نه وځي چې اوس به درته چل وخیم چې ته یې څه شی. لیکن ګورئ چې د هغو څنګه رحم دی، بیا هم انسانیت ښه په قلاره په ځمکه روان دی او هغوی له خوراک څښاک ورکوي. او ګورئ اکثر چې خلک د یو مندر نه تیریږي او په هغې کې غټ غټ بوتان خلکو خولي وي، یعنی د شرک چې غټې غټې اډې دي، د هغې سره د بنده زړه پریکړې کیږي او بنده سوچ کوي چې یا الله، ستا دومره غټ حلم دی، څومره صبر دی ستا چې دوی له دې دومره مهلت ورکړی دی. که ته غواړې نو د یوې تیزې سیلۍ سره دوی تباه کولی شي، بربادولی شي، ځکه چې هغوی په مخه باندې شرک کوي او هغوی ته څه احساس هم نه کیږي. ای الله، بیا هم ته د هغوی خیال ساتې، او صرف د هغوی نیول نه، بلکې الله تعالی هغوی له خوشحالۍ هم ورکوي، هغوی په عافیت کې هم ساتي، هغوی له صحت هم ورکړی دی، هغوی له صحت هم ورکړی دی، د هغوی سا هم چلیږي، د هغوی بچي هم ښه صحیح وي او ښه خوشحاله وي. الله تعالی ورله رزق ورکوي، د هغوی حفاظت هم کوي. ای الله، ستا په شان خو څوک شته دی نه، لیس کمثله شیء. ای الله، ستا په شان هیڅوک نشته. که څوک ډېر هم سخی او رحمدل شي نو آیا دا صفت په چا کې راتلی شي؟ په یو انسان کې هم نه. بنده زیات نه زیات یوه ورځ یا دوه ورځې برداشت کولی شي، په درېیمه ورځ به ورله یو څپېړه ورکړي چې دا ته څنګه خبرې کوې. او حالانکه د الله تعالی سره طاقت دی او هغه بنده نیوی شي. د الله په مخ کې خو موږ د یوې تینکې برابر هم نه یو. د جبرائیل علیه السلام د یوې چغې سره د ټولو انسانانو زړونه وشلیدل، او الله تعالی ته د سو هواګانو رالیږلو ضرورت هم نشته او نه د سو لښکر. نو ای انسانه، ته پوهه شه چې دا د دې رب صبر او تحمل دی چې د ګناهونو باوجود انسان په ځمکه باندې ګرځي را ګرځي، نو دا د هغه رب تحمل دی او رحم دی چې د دومره ګناهونو باوجود دا انسان په ځمکه باندې ګرځي را ګرځي او ښه په عافیت کې اوسي. سبحان الله. او بیا الله تعالی د موسی علیه السلام قصه دلته بیان کړې ده، او نن به انشاءالله موږ د جادوګرانو په باره کې وایو. او دا جادوګران چې دي که نه، دا دومره ښکلي پرسنالیټي والا جادوګران دي. سبحان الله. و اذ، او یاد کړئ چې کله څه شوي وو، نادا ربک موسی، چې کله آواز کړی و ستا رب موسی علیه السلام ته، آواز یې وله ولي ورکړی و، ان ائت القوم الظالمين، چې ته لاړ شه ظالم قوم طرف ته. او دا د کوم وخت خبره ده؟ دا چې کله موسی علیه السلام د مدین نه راوتی و او هغه د اور دپاره تلی و، الله تعالی د هغو سره خبرې وکړې د هغه ځای نه. دا ټول ډیټیل موږ ویلی دی. او د هغې نه پس موسی علیه السلام له نبوت ورکړو، او د هغې نه پس الله تعالی موسی علیه السلام له نبوت ورکړو. او بیا یې هغو ته وفرمایل چې ته لاړ شه هغه ظالم قوم طرف ته، او هغوی ته الله تعالی قومی فرعون اونوی، بلکې ظالم قومی ورته وې، ځکه چې هغه به د بنی اسرائیلو هلکان ذبح کول. الله اکبر، استغفر الله ربی. یعنی دې ځمکې او اسمان دا هم لیدلی دي، دومره غټ ظلم د نوي ماشومانو سره، چې کله هغوی بیبیز یو نوي نوي پیدا شي، نیو بورن بیبیز چې ورته وایو، نو ځمکې او اسمان دا ظلم هم لیدلی دی. او سبحان الله، په دې کې یوه غټه خبره ده. الله تعالی بیا مخکې وفرمایل قوم فرعون، او هغه ظالم قوم. د چا قوم و؟ هغه قوم، هغه قومی فرعون و. الا یتقون، آیا هغوی نه ویریږي؟ او هغه دومره غټ ظلم کوي. او په دې کې د پوهې یوه خبره دا ده چې ګورئ، هغه فرعون چې و نو هغه به ډېر غټ ظلم کوو، او بني اسرائیلو به دا ظلم غمو، یعنی برداشت کوو به، او صبری کوو. او هم دې ته ویلی شي چې د الله تعالی لاټۍ بې آوازه وي. د الله تعالی په در کې وخت لګي، لیکن تیاره پکې نشته. که لږ وخت لګي، نو د هغې نه دې څوک دا مطلب نه اخلي چې ګنې موږ سیف یو، موږ څوک نشي نیوی. که څوک زموږ لاس نشي نیوی، او که موږ د خلکو نه دا خبره پټه کړو، هیڅ چا ته هم پته ونه لګېده. او فرعون دا قسمه ظلمونه کول، او د هغو دا جرت و چې هغه نه قلارېدو، نو غټ ظلم یې کوو. او د هغو دا خیال و چې ګنې ما به هیڅوک هم ونه نیسي. او الله تعالی موسی علیه السلام را ولېږو د بني اسرائیل د نجات دپاره، د هغې د خلاصولو دپاره. یعنی یو پیغمبر الله تعالی را ولېږو. سبحان الله. او په حدیث کې راځي چې مخلوق د الله تعالی اهل دی، او چې څوک د دې اهل خیرخوا وي، نو هغه الله تعالی ته ډېر خوږ وي. یعنی د الله تعالی هر هغه کس خوښ وي چې څوک د هغو د اهل سره خیرخواهي کوي. او دا هغو په مخلوق کې صرف مسلمانان نه دي، په دې کې هر څوک دي، که هغه مسلمان وي، که کافر وي، که مشرک وي. او په مخلوق کې ټول راضي، د ځناورو پورې، یعنی هر جاندار د هر مخلوق سره نیکی کول، تر دې چې سپي له اوبو ورکول هم. او موږ چې سپی ووینو، نو موږ وایو چې دا سپی خو پلید دی، های های دا خو سپی دی، که مړ شي نو ښه به وي. لیکن د دې حدیث نه موږ ته پته لګي چې الله تعالی فرمایي چې ګورئ، دا ټول زما مخلوق دی، د ټولو سره خیرخواهي پکار ده. نو داسې نه ده چې الله تعالی ګوري نه، چې بندیان دې قتلونه کوي او فرق به نه پرېوځي. نو الله تعالی هغو ته هم کتل، او الله تعالی خپل خوږ نبی موسی علیه السلام را ولېږو د هغوی دپاره، د فرعون دپاره، چې هغو له د هدایت پیغام ورکړه. لیکن د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې الله تعالی د بني اسرائیلو د ازادولو دپاره، او د هغه ځای نه د راایستلو دپاره انتظام وکړو. پوه شوئ په دې خبره؟ ګورئ، دا نفرتونه خورول چې فلانې داسې دی او هغسې دی، نو دا د دین مزاج نه دی، نو دا د دین مزاج نه دی، بلکې دین نوم دی د خیرخواهۍ. الدین النصیحه، د بل بنده احساس لرل. او دلته ګورئ، الله تعالی یو نبی را لېږلی و،
قال رب اني اخاف ان يكذبوني.
موسى عليه السلام وی چې اذا ما ربا زخو ریګم چې هغه یعنی فرعون به ما دروغ وګڼي، هغه به زما خبره سو مني.
ويضيق صدري، او یا الله زما سینه تنګیږي.
پس وجه د هغو سینه تنګېده، هغه په دې ویرېدو چې زما نه یو قتل شوی دی او هغه به زما خبره ونه مني، بلکې الټه به ما دروغ وګڼي، او د دې ویرې په وجه د هغو سینه تنګېده.
ولا ينطق لساني، او یا الله
زما ژبه نه چلیږي. د دې متعلق راځي چې کله د موسی علیه السلام پرورش کېدو د فرعون په کور کې، نو موسی علیه السلام فرعون د ګیرې نه نیولی و، او د فرعون په ذهن کې دا خبره وه. هغو ته نجومیانو ویلي وو چې بني اسرائیل کې به یو بچی لویږي او هغه به ستا تخته الټه کوي، نو په دې وجه هغه دومره ډیر ماشومان ذبح کړي وو. ګورئ که نه انسان د کرسۍ په محبت کې داسې ړوند شي چې د هغو سره دا احساس هم نه وي چې هغه څه کوي د خپلې کرسۍ د بچ کولو دپاره. هغو دا ظلم شروع کړی و، او نن هم په دنیا کې داسې حکمرانان شته چې څوک صرف د خپلې کرسۍ دپاره د خپلو خلکو خون خرابه ویني، او د هغوی خلک په ټوله دنیا کې رفیجیز جوړ شي او در پدې کې شي. هغوی صرف خپله کرسۍ بچ کوي، دی ډونټ کیر کو خلک هغوی وهي او یا یې دوی پخپله وهي، نرو ګیس سی واچوي او هغوی مړه کوي صرف د دې دپاره چې زمونږ کرسۍ بچ شي. نو دا کار خو فرعون هم کوو، نو بیا خو دوی هم فرعونان شول. فرق صرف دومره دی چې هغه فرعون الله نه منو، او دی وایي چې مونږ الله منو، لیکن کارونه د فرعون کوي. الله اکبر! نو فرعون د خپل اقتدار بچ کولو دپاره د ماشومانو بچو خون وکړو، او د هغوی لوڼه یې وینځې جوړې کړې وې. داسې ظالم انسان و. هغو به بچي قتل کول، شروع کړل، او دا ټوله قصه مونږ ویلي وه د موسی علیه السلام په قصه کې. او چې کله د موسی علیه السلام ګیره هغو ونیوله، نو هغوی چې دا دی هغه ماشوم، هم دی به زما اقتدار اخلي. هغه وخت حضرت عایشه رضی الله عنها د هغو بیبي وفرمایل چې دا خو یو بچی دی، دی په څه پوهیږي. بیا فرعون د هغو امتحان واخیستو، یو طرف ته یې انګار کېښودو او بل طرف ته یې هیره کېښوده. هغو دا کتل چې دی څومره پوهیږي. موسی علیه السلام هیرې طرف ته لاس کوو، لیکن فرشتې د هغو لاس په انګار باندې کېښودو، او هغو سکروټه واخیسته او په خپله ژبه باندې کېښوده. او د الله قدرت ته وګوره چې د هغو لاس ونه سوځېدو، لیکن چې خولې ته یې کړه نو د هغو ژبه وسوځېده، او بیا د هغو په ژبه کې لکنت و، یعنی ژبه به انخطا. او دلته موږ ته د یوې خبرې پته لګي چې حالانکه د هغو په ژبه کې لکنت و، لیکن بیا هم الله تعالی د هغو انتخاب وکړو چې هغو په خپله وی چې یا الله زما ژبه نه چلیږي. او د هغو رور هارون چې و، نو هغه بالکل فصیح او بلیغ زبان والا و، فصیح او بلیغ ژبی والا و. الله تعالی هغه هم منتخب کولی شو. نو ګورئ، د حسب نسب سره هیڅ هم نه کیږي. دا د الله تعالی انتخاب دی چې هغه د چا نه د خپل دین خدمت اخلي. مونږ خلک اکثر وایو چې فلانې ډیر ښه ډیبیټر دی، ډیرې ښې خبرې کوي، چې فلانې په مایک باندې نه ویریږي، ډیره حوصله ده پکې، هغه په پبلک سپیکنګ کې ډیر ښه دی، ماهر دی. مونږ دې سیزونو ته ګورو، او دلته د الله تعالی نبی دی چې د هغو په ژبه کې لکنت دی، او هغه وایي چې یا الله زما سینه تنګیږي. مونږ خلک هم اکثر سوچ کوو چې د دومره خلکو په مخ کې به زه څنګه خبرې کوم، ګبراهټ را باندې راځي، نروس شو. لیکن الله تعالی موسی علیه السلام خوښ کړو. الله تعالی نور غټ غټ خطیب هم خوښولی شو، چوز کولی شو، لیکن هغو موسی علیه السلام منتخب کړو. نو په بنده کې داسې څه خبره وي چې الله تعالی هغه بنده چوز کړي، او هم دا وجه کیدی شي چې په هغو کې د انسانیت خیرخواهی وه. یاد دي درته چې هغو هغه جینکوله د کوهینه اوبو راایستي وې، ځکه چې هغوی ډیر وخت انتظار کړی و او د هغوی وار نه راتلو. ټول د کلي خلک هلته موجود و، خو د هیچ چا پروا نه وه،
لیکن چې موسی علیہ السلام لاړو نو داغونه برداشت نشوه چې جینکۍ ولاړې وې او نورو خلکو خپلو څارو له بوډه کولې. نو موسی علیہ السلام د هغې مدد وکړو او نبوت هم د الله تعالی د طرف نه وي. بعضې وخت مونږ ډېر ظاهري سیزونو ته ګورو لیکن هغه معیار نه وي د الله په نزد. که په تاسو کې په چا کې شای نیسوي شرمیږي چې زه نشم خبرې کولی نو د الله نه غواړئ چې کوم رب موسی علیه السلام بللی شي. حالانکه د هغو په ژبه کې لکنت و او د هغو سینه تنګېده. که رب هغه چوز کولی شي نو هغه بیا هر څوک چوز کولی شي. او هغو فرمایل چې فارسل الی هارون، نو ای الله ولیږه نبوت هارون طرف ته. موسی علیه السلام سفارش وکړو او نبوت د ډیر عبادت سره هم نه میلاویږي. دا د الله تعالی د طرف نه تحفه وي. او داسې هم نه ده چې کو ماته ځان اولیاء الله ښکاري چې ماته به نبوت میلاو شي، نو داسې نه ده. دا د کوشش سره هم نه میلاویږي او نه د محنت سره میلاویږي. ولهم علی ذنب، او د هغوی دپاره په ما باندې یو ګناه دی، یعنی ما یو قتل کړی دی. فاخاف ان یقتلونی، نو زه ویرېږم چې هغوی به ما قتل کړي. او ګورئ څومره ډېرې ویرې دي د موسی علیه السلام. دا شان فکرونه او ویرې زموږ هم وي. زموږ داسې ژوند وي چې کله مونږ چا ته څه وایو چې نیکي کوو نو خلک راته زر زر پیغورونه شروع کړي چې تا ته خپل زوړ وخت نه دی یاد چې ته به خپله څنګه وې. او د څومره خبرو په وجه مونږ ویرېږو او حق خبره نه کوو، نو په دې کې ویره نه ده پکار. قال کلا، الله تعالی فرمایل چې هیڅکله نه، یعنی هغه تا نشي قتل کولی. فاذهبا، تاسو دواړه لاړ شئ. بی آیاتینا، سره زموږ د نښو. انا معکم مستمعون، دا د ټولو نه لویه خبره چې بنده له طاقت ورکوي چې الله تعالی هغو ته وفرمایل چې مونږ ستا سره یو. سبحان الله، تاسو لاړ شئ مونږ در سره یو. که نه چې الله منتخب کړی نو حفاظت به مو هم کوي او مدد به مو هم کوي او مدد به هم د هغو د طرف نه راځي. او د دې نه غټه تسلي نوره څه کیدی شي چې کله حق خبره کوو نو الله تعالی به راسره وي او دا بنده له طاقت ورکوي. فأتیا فرعون، لاړ شئ فرعون طرف ته. فقولا، نو ووایئ هغو ته. څه به وایئ؟ انا رسول رب العالمین، چې بېشکه مونږ رسولان یو د رب العالمین د طرف نه. د ټول جهان د رب رسولان یو. رسول الله ولی نه وایي، یعنی هغوی دا ولی نه وایي چې مونږ رسول الله یو، ځکه چې فرعون به ځان ته رب الاعلا وي. هغو به وی چې انا ربکم الاعلا، چې زه ستاسو رب اعلا یم. نو تاسو وایئ چې مونږ د رب العالمین نمایندګان یو. مونږ د ځانه نه یو راغلي، هغو مونږ رالیږلي وو. او هغو ته به نور څه وایئ چې ان ارسل معنا بني اسرائیل، چې ولیږئ زمونږ سره بني اسرائیل. پوه شوئ چې مونږ بني اسرائیل ازادوو، د هغې دپاره راغلي یو، د بني اسرائیلو دپاره. الله تعالی خپل دوه خاګونه بیان ولیږل چې لاړ شئ فرعون له، او هغو ته ووایئ چې بني اسرائیل زموږ سره پرېږدی. او هغوی غلامان جوړ کړي وو. د څلورو سو کالو نه فرعون هغوی غلامان جوړ کړي وو. او دا یو فرعون نه و، دا د مصر د بادشاه لقب و. نو فراعین به راتلل. فراعین جمع دی د فرعون، یعنی ډېر فرعونان تیر شوي وو. نو دا غلامي په نسلونو نسلونو چلېده، یعنی د یعقوب علیه السلام د اولاد نه را روانه وه، د یوسف علیه السلام د وخته. او دی خپل ځانونه نشو خلاصولی. د داسې ظالم بادشاه نه خپل ځان او قوم خلاصول سو آسان کار نه وو. اوس دی فرعون ته وایي چې بني اسرائیل زموږ سره ولیږه، نو هغه به څنګه ولیږي د دوی سره؟ دوی خو د فرعون غلامان وو او ټول کارونه به یې کول هغوله. دا ټول ارامي مصر چې دي، نو دا خو فرعون د خپلو غلامانو په ذریعه جوړ کړي وو. دومره ډېر کار به یې د هغوی نه اخیستو. یو کال به فرعون بچي زبه کول او یو کال به یې پرېښودل. او د هغې وجه دا وه چې که ټول مړو کړم نو دا کارونه به څوک کوي؟ لکه نن سبا دا مزدور طبقې والا خلک چې وي، په دې وجه
پدیو ملکونو کی دوی هغی پریگ دی چی کچری دوی نوی نو دا کارونه با سوک کوی پا فارمونو کی با دا کارونه سوک کوی پا فیکٹریز کی با سوک کوی
قال
ویل فرعون
الم نربک فینا ولیدا
ولی مونگ تو پا وڑکوالی کی نیه پاللی او لوی کڑی
ولبست فینا من عمرک سنین
او تو زمون سر پاتی شوی یه سو کالا دخپل عمر اوس تو سو خبری کوی دا خو دا قرآن الفاظ دی لیکن مون خلق هم وایو چی تو خو زمون پا ٹکرو باندی لوی شوی یه هاگ خبر فرعون دلتا کوی چی تو مونگ لوی کڑی یه یعنی زمون پا ٹکرو باندی لوی شوی یه او تو نن مونگ تا خبری کوی
سو کالا زمون پا کور کی لوی شوی یه وفعلت فعلتک
او اکرو تا خپل کار التی فعلتا هغه چی اکرو تا اوس تو مونږ ته تبلیغ کوی او راغلی یې تا ته یاد نه دی تا چې کوم کار کړی و دلته دلته د فرعون اشاره د قبطي قتل طرف ته ده چې ته زمونږ په ټوکړو باندې لو شوی یې او زمونږ سړی دې قتل کړو قبطي د فرعون د قوم نه و او اوس مونږ ته خبرې کوي
وانت من الكافرين
او تو دنا شکر خلکو نه یې زمونږ کره دې وخوړه اوس کله دلته کې لوی شوې زمونږ سره زمونږ سړی دې هم قتل کړو او دومره نا شکر یې تو
قال فعلتها
موسی علیه السلام وفرمایل چې ما کړی و ده اذن هغه وخت وانا من الضالین چې کله زو د ورک شوو خلکو نه وم نو موسی علیه السلام منکر نه شو چې نه 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 ما خو دا کار نه و کړی چا به کړی وي نو ما ته سو پته ده چې دا چا کړی دی بلکې هغو اعتراف وکړو چې ها ما دا کار کړی دی چې کله ما ته د لارې نه وه پته هغوی چې کله قبطي ما په موکه وهلی و نو زما دا نیت نه و چې زه هغه قتل کړم هغو نه حقه خبره کوله او نه قلارېدو لیکن ما دا کار په قصد نه و کړی بلکې خبره دا ده چې ما ته نبوت نه و میلاو شوی او دا ابوالین مطلب دا نه و چې هغه گمراه شوی و بلکې ابوالین هغه ته هم وایي چې څوک د سیده لاري تلاش کول والی وي هغه ته هم وایي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې راځي چې ووجدک ضالن فهدا نو مونږ ته په تلاشي حق کې سرګردانه ولیدې دلته د یوې خبرې متعلق مونږ ته پته ولګېده چې کله څوک د دین د دعوت کار کوي او که څوک هغو ته زړې خبرې را یادې کړي یا پیغور ورته کوي د دین د لارې نه د اړولو دپاره نو د هغې جواب دا دی چې ټیک ده زه په غلطه وم لیکن هغه وخت زه نه پوهېدم او زمونږ خلک خو په پیغور ورکولو کې ډېر بد دي ډېر زر زر خلکو ته خبرې واوروي ففررت منکم نو زه وتښتېدم موسی علیه السلام وفرمایل
لما خفتم چې کله زه وېرېدلی وم ستاسو نه
نو په دې وجه زه وتښتېدم چې پیغمبر هم انسانان یي داسې نه وي چې څو خبره هغوی نه پریشانه کوي په اصل کې موسی علیه السلام هم وېرېدلی و چې ما به د قبطي په بدل کې قتل کړي نو هغه بیا د هغه ځای نه لاړو هغه ځای پرېښودو او بحرین ته لاړو او په دې کې هم د الله تعالی حکمتونه وو بعضې وخت خلک وایي چې دا خو ښه کارونه شو ځکه چې موسی علیه السلام د یو شهزاده په شان ژوند تېروو او بیا به کوره شو نه څوک رشته داران و نه وطن و هیڅ هم ورسره پاتې نه شو بالکل بې سر سامان شو نه څوک دوست و نه کور نه نوکری و هیڅ هم ورسره نه و بیا انسان وایي چې دا خو ډېر بد وشول لیکن دا ټول پلانینګ د الله سبحانه و تعالی و ځکه چې بعضی وخت الله تعالی د یو انسان نه کار اخیستل غواړي د موسی علیه السلام دلته راوستل چې و نو الله تعالی هغو ته هغه هر څه خودل غوښتل کوم چې هغه په محلونو کې نشوي زده کولی اوله یې ورته د محلونو کارونه وښودل او چې کله الله تعالی هغه ته صبر وغیره خودل غوښتل او هغه ګډې بیزې سرولې نو دا کار هغه په محل کې نشوي زده کولی نو الله تعالی هغه بحرین ته راوستو نو هلته موسی علیه السلام ډیر څه زده کړل او د کار کولو قابل شو یعنی الله تعالی هغه د دې کار د پاره ټرین کړو او ټولو نبیانو بیزې سره ولیدي نو اوس مونږ ته دا کار صحیح ښکاري خو چې کله یو بنده د محل نه راوزي او شپنکې جوړ شي، نو هغه بنده خو به وایي چې دا خو زما سره ډېر بد وشول، او هغه به وایي چې زما خو زندگی تباه شوه، دا څه وشول؟ نو موږ د الله تعالی په حکمتونو باندې نشو پوهېدی. د هغو په حکمتونو باندې هغه بهتر پوهیږي. چې کله زموږ دا یقین وي چې څه زما رب کوي هغه صحیح کوي، په دې کې حکمت دی. هغه زما سره ښېګڼه کوي، د دې به ښه نتیجه وي، نو بیا د انسان زړه مطمئن وي. نو لس کاله موسی علیه السلام هلته خدمت وکړو. څومره کاله؟ لس کاله. دا څه وړه خبره نه وه. او که د چا وړوکی زړه وي، نو هغه به وایي چې اوس به زما دا امتحان کله ختمیږي، د دومره کلونو راسیدل ته یم، اوس به څه کیږي؟ لس کاله یې د صبر سره تیر کړل، بیا لاړو د ښځې سره. لیکن ګورئ په دې کې څومره غټ حکمت دی. اوس خو زموږ مخې ته قرآن دی او مونږ یې وایو، نو مونږ پرې پوهیږو. خو چې په مونږ باندې راشي داسې حالات، نو مونږ ته دا یقین پیدا کول وي چې زما د رب هره فیصله حق ده، او زما د هغوی په یوه فیصله هم نه خفګان دی او نه سو ناراضي ده. په دې کې به زما خیر وي. نو هغه لاړو د هغه ځای نه. اوس څه وشول؟ فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. اوس موسی علیه السلام خپله قصه بیانوي. هغه وایي چې ټیک ده، زه د دې ځای نه تلی وم، نو اوس الله تعالی ماله د فیصلې کولو قوت راکړو، حکمت یې راکړو. وجعلني من المرسلين، او زی د رسولانو نه جوړ کړم. او دا دومره لوی نعمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د کوم سړي سره الله تعالی د نیکۍ اراده وکړي، نو هغه له د دین پوها ورکړي. سبحان الله. چې کله تاسو په دین پوه شئ، نو پوه شئ چې الله تعالی زما سره د نیکۍ اراده وکړه، نو ځکه یې راله د دین پوهه راکړه. او دا نبوت ورته کله میلاو شو؟ چې کله یې لس کاله تیر کړل او راغی او ټریننګ یې وکړو. وتلک نعمت، او هم دا دی هغه احسان. تمنها علی، د کومې چې ته په ما باندې احسان جتاوهې. ان عبدت بنی اسرائیل، چې تا غلامان جوړ کړي دي بنی اسرائیل. توی چې تا زه پاللی یم دا او هغه، لیکن دا خو په دې وجه وو چې تا بنی اسرائیل غلامان جوړ کړي وو. که چېرې تا هغوی غلامان نه وی جوړ کړي او دا طریقه دې نه وی شروع کړي، نو نه به زه ستا محل ته راغلی وم او نه به زه تا پاللی وم. زما د پاللو وجه خو ستا ظلم کول وو. تا چې به قتل کوو، او دویمه معنی دا ده، دا تا چې په ما کومه خرچه کړې ده، نو د هغې وجه هم دا ده چې تا بنی اسرائیل غلامان جوړ کړي وو، نو تا کومه په ما باندې د خپل جیب نه خرج کړي ده. قال فرعون، وی فرعون، وما رب العالمین. وی الفرعون، چې څوک دی رب العالمین؟ او دا سوال هغو د سپکوالي دپاره کوو. داسې نه وه چې هغو رب العالمین نه پیژندو. چې څه دی رب العالمین؟ تاسو وایئ چې تاسو د هغو نمایندګان یې. ګورئ، سوال په دوو وجوهاتو باندې کیږي. یو سوال خلک د پوهې دپاره کوي چې خپل ځان پوه کړي او عمل وکړي، او یو سوال صرف هسې تپوس کول وي. په هغې کې د بنده مقصد دا وي چې دا بل بنده زه سپک کړم، دی ښکته کړم، چې د دې بنده عقل مونږ چک کړو چې دوله څه ورځي، او یا څوک لا جواب کول. داسې د بدنیتۍ سره سوال کول، او هغه بس هسې سوال کول وي. بنده ترینه سونه زده کوي. الله اکبر. چې کله به یو رسول وایي چې زه رسول یم، نو خلکو به د هغوی مخالفتونه شروع کړل. خلک ورته بیا د تیرې زمانې خبرې رایادوي، او د هغوی په زخمونو باندې مالګه دوړوي. که انسان په هغې باندې توبه هم کړي وي، لیکن خلک بیا هم هغوی نه پرېږدي. که الله تعالی انسان معاف هم کړي که نه، خو د انسان نه بیا هم د هغو ماضي نه وي هیر. هر وخت بنده ته د تیر وخت په باره کې خبرې رایادوي او هغوی خفه کوي. او دا مکی دور وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیرو مشکلاتو نه تیرېدو. نو هغو ته د موسی علیه السلام قصه بیانیږي چې د موسی علیه السلام چې کومه مقابله د فرعون سره وه، نو هغه ستا د زمانې د فرعونانو نه زیات ظالم وو. او ګورئ موسی علیه السلام څنګه د صبر سره چلیږي.
هغوی ورله پیغورونه ورکوي، خو موسی علیه السلام ښه کنټرول دی، ځان یې قابو کړی دی. خلکو ته یې بد ښکاره کوي چې دی خو ناشکره دی، احسان فراموش دی، زمونږ کره لوی شوی دی او مونږ ته خبرې کوي. نو خلق د ټولو نه مخکې د نبیانو په کاریکټر پورې خبرې کوي، د هغوی د بدنامولو کوشش کوي چې خلق په هغوی پسې نه ځي. رب السماوات والارض وما بينهما. موسی علیه السلام غوسه نه شو، بلکې هغه وی چې رب العالمین هغه دی چې هغه رب دی د اسمانونو او ځمکې او څه چې د هغې په منځ کې دي. ان کنتم موقنین، کچرې تاسو د یقین کولو والونه. دا د موسی علیه السلام د دعوت بنیادی نقطه، چې ته وایې چې تو رب یې، نو ته څنګه رب کېدای شې؟ رب خو هغه دی چې د اسمانونو او ځمکې رب دی، او څه چې د هغې په منځ کې دي. د دې هر څه پیدا کولو والا، پاللو والا، حفاظت کولو والا هغه دی رب. او فرعون خو دا دعوه نشي کولی چې دا هر څه خو زو چلوم. نو د موسی علیه السلام مطلب دا و چې د هغه رب نماینده یم چې هغه حقیقي رب دی. قال لمن حوله، هغه وویل هغوی ته چې د هغو په خوشا کې وو، د هغونه چې چاپېره کوم درباریان ناس وو. الا تستمعون، آیا اورئ تاسو د دو خبرې، یعنی تاسو اورئ چې دې څه وایي؟ او موسی علیه السلام مخکې نورې خبرې کوي د رب په باره کې، د هغو خبرې، د هغو تعارف لا نه دی ختم. هغه وویل قال ربكم ورب آبائكم الأولين، هغه رب چې ستا هم رب دی او ستا د پلار نیکو هم رب دی. خو موسی علیه السلام د فرعون د خبرو پروا ونه کړه چې دې درباریان خپل طرف ته کوي، بلکې هغه خپله خبره جاري وساتله. اوس ورته فرعون څه وویل؟ قال، هغه وویل ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، دا کوم رسول چې ستاسو طرف ته رالیږلې شوی دی نو دا خو پاگل دی. فرعون هغو ته پاگل وی، لیکن موسی علیه السلام دا هغو خبره مایند نه کړه. نن هم چې کله خلق د چا خبره بیا سره کوي نو وایي چې دا سو پاگل دی، دا خو لیونی دی، د دو خبره ماوری. لیکن موسی علیه السلام وفرمایل چې قال رب المشرق والمغرب وما بینهما، هغو فرمایل چې هغه رب دی د مشرق نه واخله د مغربه پوري او څه چې د دې په منځ کې دي. ان کنتم تعقلون، که چېرې تاسو د عقل نه کار واخلئ، تاسو عقل خو کړئ، لږ سوچ وکړئ. ته ماته مجنون وې او زه د هغه رب د طرف نه راغلی یم، اوس هغه دا چرته ویلی شي چې نه د دو رب خو زه یم؟ هغو د دې خبرې جواب نه شو ورکولی چې نه نه هغه نه دی، زه یم.